السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او این مشر کابل ته تللی سوای
ایم ان کابل افغانستان ا کنورجنس اف ایمرجنس
زه په کابل کې د غنو بیړنیو حالات هو یو مجموعي د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي
خلک له بیکاری او بیوزلې شکایت کوي
خره ډیر څنګه د بحران سره مخ دي وڅکلی دا کار ژوند نشته روزګارونه نشته
په کلی کې دوا ودرې سنور نه پاره ونی چې هغه مساکین نه نيتي هغه هغه مستحق کسان نه دي له شامون دي چې وګړه ته وای وای تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو
د کراچی په پانتون کې د افغانستان په تړاو یو سیمینار جوړ شوی په اروپا کې د کورونا بیا څپې راغلي
دی کرنٹ پیس of transmission
د وی د اروپا د ساحي په 35 هوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنې سرعت د زیاتې اندېښنې وړ
په دوی منی مایکم دوه ونیس پروګرامونه لرو یوې د کور کلی ده
ما باندې ډېر غوسه شول ما ته کورنې کې غټنجال جوړ شو ان ته لچ پر مای شک وکاو او بل چې ټلیفون یې راڅخه واخیست نو د یو زنګ نه ما ته دومره لوی ستونزه پیدا شوې
دا نور و طالب به تر خبرونو ورسته خبر کړو د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولې او دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو انجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نشي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ له خوا د اتلولي اوارد ګټلې ده او په هسپانیې کې پولیسو د داسې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان اروپا ته انتقالول بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولې او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نشي یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لیک د پنځمې پورس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی هغې زیاته کړه
زن نیست بشر هست سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه نباید بی تفاوت باشند در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم چی از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگی همه شما بیان کردیم
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولي اوارد ګټلی دی د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپل اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشو چې له افغانستانه یې د خلکو د رایستلو په وی ماموریت کې رول درلود پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوزي پاتلمن په درنخت جوړ شوی پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپيري ولسوالۍ کې وجل شوی وو په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوې دي سیمایزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوی مهدی او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطې د قماندان مولوی مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنځشنبه رامنځته شوې د دې نښتې علت لا نه دی معلوم د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوې او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دی ویلي ټاکل شوې ده د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. د سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی ټیمونه سره ګډون لري. په دې ټورنمنټ کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدیو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2.3 میلیونه ډالر ګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یو لاری چې واو یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوو نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 18 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعه به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل انداو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د ریپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو، په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خپرې شوې. د ویزه په کابل کې هم د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 60% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپناه د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کړې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار وسیدونکې وفادار وای
زبدون راوې ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې وځي کې هغه راخوي که پاکستان دی که ترکیه دا مجبور دي چې وځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شو کې خلک بیروزګار دي، هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی خودلې بیان دي خنه خودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان تر ازي د خوشلیوار دغه بڑلونو چې خدي هر وطن را واوري دغه په دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوا و درې څلور نفر ونی چې هغه مساکن نه نيسي، هغه هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې وګړه ته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیا غوړه کا په کور کې لرو.
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو غنی پروژې په ټپه ودریدي چې له عملي نه وځي لکونه افغانان بیکار شول بلکې په هیواد کې د لوګې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې پښتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې $600 میلیونو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د $100 میلیونو مرستې ژمنې وکړي، خو د ریپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې $1 میلیارد مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې $10 میلیونه کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو کراچۍ ته هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی. په کراچۍ پانتون کې د نومبر 14 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کوګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبري وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغله او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خا اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړي چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوي نشواله او نامني ورس پروازه زیاتیږي چې خای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونو ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دي. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقدامات څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې ویل چې لبد مرغا د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوی دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسۍ زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامل دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسی غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې و. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې تر څو چې طالبانو خپل چلن نوی بدل کړي دا ستونزې ببی او طالبانو تر اوسه خپل چلن نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلی چې ٹی ٹی پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان افغانستان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي، او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي، او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي. سمینار ته د کراچۍ پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی، او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي، او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سمینار په داسې وخت کې په کراچۍ پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی، او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دی وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکي دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویرې غوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلی چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بېساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همدارس روسي چارواکو په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا او شته رسیدو له خطر سره مخ بلل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لری بنوي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
رئیس یې نیټ خبرونه لیکي د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپل تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نت وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لش تر لشه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیس یو بل خبرونه ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښکې دو پر وی پیښې لیکنه کړې ده. د اگست په 28مه په کابل کې له هوایي ډګر سره نشتی امریکایي بي پيلوټ الوتکې یو هدف وښت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خبره شول چې په دې پیښه کې و ماشمان او درې ملکیان وژل شوی دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریچ سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د دیارلس امریکایانو په ګډون نشتې 200 تنه ووشل. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سرمفتش ډګر جنرال سامي دي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبده مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال دی سټ زیاته کړه چې دا د خوښنی وړ صادقانه تیروتنه و. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
وربشو خوست د افغانستان د یوشمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوې ده. د کتاب پلورنځو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پانتونونو او خوانځو پر لپسی رخصتي او پراتلونکو د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د یاد ولایت په کچا د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه ریپورت کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په ورستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
په خو به کله زمستاني رخصتې به درې میاشتې په غوښته وخت کې به د کتاب مطالعه لپاره ډیر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان غوي به ځان لپاره ومې کتابونه اخیستل د مطالعه لپاره پوس کې چې د پدې چې رسخته به یو خیو دغه ځکه چې مکتب مکاتب او پانتونه رسخته نشته پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیر کم پیسې خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده اوس خپل سرمایه په خیمانو علت ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کول عادي سودا هم 150000 روپۍ و. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15000 روپۍ کوو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوي ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال په کنه کومه چې څه کوي یې څه وکړل شي نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څه کومه اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریانوی په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلده کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو. د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو چې دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي اوښتون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کی مراد هرات اس کی او د کورخت ولسوالۍ اس کی مې ریکنی ولیا د مرز دلته پدیر مشکلات کی یو دلته په اثر د کو کولو د بادغیس او د غور او د هر اصحاب چاغلی او مصدس اوس موږ هغه کوم لشتي د نظر کوې په یو نیم کار کې هغه مخه د پساجي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې په هغه تر اوسه په یو نیم کار کې زموږ سره هیڅ شی په مخنه د سوزګر درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د وګړو سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمونږ نه پټان باندې 6,500 افغانۍ محصول اخیست چې مخ ته بالکل یو درون بوج ده یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو بالکل د اوچتېدا نه یو او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا پوچ په مال باندې اچو د مظلوم اولسه په هیڅ صورت سره د وچتې دونه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو باند کاروي کنټرول دي سي او کدا سوي چې د امارت اسلامي کاروي او د دې په لحیه او قانون کې هم دومره ګمرکي نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیرسو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړېدو بالکل به مال پرېدو نه به راوړېدو او چیرې به بل خپل مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی يم راډیو ازادي نه ډېر ډېر باندې چې موږ غږه دائم رسوړې او رسوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تر یوې دمې وروسته به د کرکټ د نړیوال جام په اړه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو ګانی
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدرم نو اوریدونکو لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د کرکټ د نړیوال جام په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د کرکټ د 2020 کال البته چې په یو کال ځنډ باندې ترسره شوی دی. نړیوال جام په اماراتو او عمان کې روان دی. تمه ده چې دغه جام په نننیو لوبو کې د افغانستان په وخت باندې به شاوخوا په دریو بجو باندې د نامیبیا او نیوزیلند لوبډلې سره لوبه کوي. د نیوزیلند لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې په لوړ ټارګټ کې وګټي، د افغانستان په وړاندې به په یو ښه مورال سره لوبه کوي، او که د افغانستان څخه هم په لوړ رتبه یا په لوړ درجه باندې دغه لوبه وګټي نو ډېر امکان شته چې نیوزیلند د سیمی فاینل یعنې ما پای لوبې لپاره کوالیفای وکړي. خو که برعکس څه وشي نو د نیوزیلند د وتلو چانس کم ده. په بل لوبه کې به بیا سکاټلند او انډیا سره یا هند سره مخ شي. هند هم چې له افغانستان په لوی توپیر لوبه ګټلې په دې تمه ده چې سکاټلند ته هم ماته ورکړي، خو معلومه نه ده چې څه به پیښیږي. سبا ته به بیا د بل ګروپ ټیمونو کې آسترالیا او نیوزیلند ویسټ انډیز سره مخ کیږي. ویسټ انډیز خپله بیګنې لوبه په لوړ توپیر په سریلانکا باندې وبایلله، او دراپورنو لمخې له روان نړیوال جام څخه لمخې تګه پاتې شوې ده. همدارنګ د سبانی ګروپ بل لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. انګلستان د خپل ګروپ په سر کې ځای لري، خو لا سیمی فاینل ته نه دی وتلې، ځکه چې د آسترالیا او جنوبي افریقا ټیمونه لا هم لوبي کوي. په بل ورځ باندې چې یک شنبه به وي افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. د بی ګروپ تر ټولو جالبه لوبه هم دا ده، ځکه چې د افغانستان او نیوزیلند دغه لوبه د دویم ګروپ دویم سیمی فاینل ته وتونکی ټیم به معلومیږي له پاکستان وروسته. اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته لیک استولې او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو انجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا خپل اعلامیه کې ویلي فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړل شوې. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل باندې ډزې کړې دي. ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي، او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ازادي راډیو دغه پروګرام دویمې برخې ته. البته دوه اونیس پروګرامونه لرو وړاندې. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د کور کلی راډیو خبرونه. د نیمې نړۍ دا خبرونه څو نه مخکې هم خبره شوې وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارلستون چې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزه حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواد ما څنګه کې اوسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالاڅ ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو.
اوس به راپور واورو چې دیوی متضرری خزی په غک پیلیگی
از ما خواهند چیز ما سر واده و که نکات یو کرل دا واده بش پپنده ما تا ویلا اتک از ما رضایت غاره از ما سر جوان غاره نو از ما دا مور از ما دا فلار دا دی ازت بکه که دی نستان خوشحاله و نزبم ستان خوشحاله ایم او که دی ستان خوشحاله نمی پکار یا نمی زستا تا ستا در سر تیریگم مگر نه دا مور دا دی در سر نتیریگم خو پا دا بندی چی می از ما جوان چی ما گوشتو چیز از ما خواهند ما سن کی وسی نو ما با دا دی سر هر زلی ما دا دی ظلم دا خواخی و دا خسرگنی دا طول ظلمونه با ما پرزن بانی منلا ما اولادون تا بیم دوانه را تکول لغای یونانی دوا بی پا کور که را ترکولی ما با غطور کول چی دی بخصی دکتر تا با ای هیس کل اجازه نا تکول قام و خشگری و دا خپل کورنی نپریجدی یعنی از ما در سر تیریگی خود و غود سر نتیریگی
دا دا کابل ولایت اوسیدون کی فاطمه و دا غیب خبره میره تلور توایی چی دا پلار او مور هر خبره با میمانی انتر دی چی خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخې نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخې نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخې
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور خور ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي ښځه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه ما په لمړی شپه کې ورته مداته څه کړې و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر کچ زدر نه خوشاله او کچې ته مور او پلار مې خپاو نو فکر کچ زه هم در نه خپای هغه ته چې کوم ما توسي ور کړې دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي